The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio De
کانو ریدن کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ د زرا شلم کال د جولای 18 نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې درته ځه سنینا احسن هر کله وین تاسو مهم خبرونه به تاسو ته په دې خبرونه کې وړاندې کوو په ډول وقشي د خبرونو سټکو ته افغان طالبانو اعلان کړی د لوی اختر په موقع به درې ورځې د دوی له طرفه ډزبندي دا خبره د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد په یو خبر بیان کې کړی اعلان په داسې وخت کې راغلی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې شروع کولو کوششونو په لړ کې د افغانستان امن لپاره د امریکا خصوصي استازی زلمی خلیلزاد یو ځل بیا د سیمې په سفر روان شوی پاکستان کې د احتساب ادارې او اف ای ټی ایف سره تړلي مسلو په سر د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ شوې غونډې نه پس دواړو اړخونو لخوا په یو بل د تورونو سلسله شروع شوي او دواړه ډلې یو بل د حالاتو ذمه‌واره ګرځي د پاکستان وزیر اعظم د پاره د صحت سلاکار ډاکټر ظفر میرزا وای پاکستان کې په کرونا وایرس 80% پورې قابو موندل شوی خو که خلکو د لوی اختر او محرم په موقع د احتیاط نه کار وانه غستونو د غوبا یو ځل بیا خوریدي شي خو د امریکا قومي د صحت ادارې او ماډرنا کمپنۍ لخوا د کووډ 19 جوړ ویکسین د انساني آزموینو بلې مرحله ته رسیدلې سټه کې تاسو واوریدل وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د افغان طالبانو لخوا د لوی اختر په موقع د دوی ورځو د پاره ډزبندي اعلان شوی د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو خبر بیان کې ویلي د لوی اختر په دریو ورځو شپو کې بعد خپل خوا په هیڅ قسمه عملیات نه کوي خو کچري په دوی څه قسمه حمله وشوانو دوی به کلک جواب ورکړي دا اعلان په داسې وخت کې راغلی دی چې بلخوا افغان صدر اشرف غنی لخوا هم په یو هفته کې دننه د بین الافغاني خبرې شروع کولو خبره شوې صدر غنی وايي حکومت به 15,000 طالبان قیدیان خوشي کړي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د امن معاهده برخه ده د دې معاهده تر مخه به طالبان هم یو زر پوری قید کړی شوی د افغان حکومت امنیتی عسكر آزاد کړي بلخوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ بین الافغاني خبرې شروع کولو کوششونو په لړ کې د افغانستان امن لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد هم یو ځل بیا د سیمې په سفر روان شوی دی امکان ده خلیلزاد به په دې سفر کې اسلام آباد کابل او قطر ته ځي چرته چې د طالبانو سیاسي دفتر دی د دې پرمختګ نه مخکې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده لخوا د لوی اختر په موقع باندې یو پیغام هم خپور شوی وو په دې پیغام کې هغه ویلی وو چې موږ د بین الافغاني خبرو د پاره خپل کوششونه کړي دي خو نور اړخونه دي هم د دې موقع ګټه واخلي د افغانستان طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د بین الافغاني خبرو د زند پرا په افغان حکومت اچولې ده او وای چې د بندیانو یا د قیدیانو تبادله زندولې ده او دوی په افغانستان کې د روانې شخړې د حل لپاره په خبرو اترو باور لري مولا هیبت الله اخونزاده نن د نهه یا سه شنبه په ورځ د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي دوی د امریکا سره د امن د تړون وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره کوشش کړي او خپل ذمہواری پورته کړي ده هغه وای افغان حکومت دی هم په دې برخه کې پراته خندونه د منځل لري کې د پاکستان حکومت لخوا د احتساب قانون کې د ترامیم او د رقم غیر قانوني ترسیل د سار ادارې اف ای ټی ایف په وینا د قانون سازۍ د پاره د مخالفه ډلو سره مشاورت د پاره د جوړې کمیټې لومبنی غونډې نه پس دواړو اړخونو په یو بل د ترونو سلسله شروع کړي حکومتي وزیر فواد چودري وايي په کمیټې کې هغه تنان هم دي چې پرځدې د احتساب ادارې مقدمه جوړې دي نو دغه تنان کې د ترامیم خبره کوي نو د دې څه اهمیت پاتې کیږي بلخوا د کمیټې مشر او خارجه وزیر شمع محمود قریشی ویلي دواړو اړخونو یو بل د خپلو اندېښنو نه خبر کړی دي حکومت مخالفه پیپلز پارټي مشر بلاول بھٹو هم وايي د حکومت سره د اف ای ټی ایف او د نېشنل اکشن پلان د غوښتنو سره سم د قانون سازۍ لپاره مرستې ته تیار یو خو حکومت ته پکار ده چې په دغه قوانین دي هیڅ به اختلاف هم په اعتماد کې واغستې شي او د هغوی دریض دي هم پکې شامل وي مخالفه ګوندونه دا هم وای چې دوی د احتساب یا د اف ای ټی ایف په وینا د قانون خلاف نه دي خو غواړي چې د هر هغه تن احتساب دی وشي چې د حکومت نه تنخواه اخلي که هغه جرنیل دی او که جج او دا هم چې د هر هغه قانون مخالفت بکی چې د بشري حقونو پر ضد دی د خیبر پختونخوا حکومت وای د وړو د کموالی په مسله د وفاقي حکومت سره په رابطه کې دي او حکومتي ویان کامران بنگش وای د وړو زیاتو بیو راکمولو لپاره د پاسکو سره هم خبرې کړي د صوبایي حکومت لخوا د تیر نهي پورس کابینې په غونډه کې د منځوري هم ورکړې شوې و چې د وړو کارخانو ته د پرایتی نرخ نه ورکړې شي چې په مارکیټ کې د 100 کیلو د وړو تروړه په 875 روپۍ خرڅېدې شي چې په موجوده کې په 1200 روپۍ خرڅېږي خو دکانداران وای په کم نرخ خرسیدونکې اوړو معیار خنۍ ځکه خلک نه خوښوي. د اوړو د میلونو مالکانو لخوا د تیر جمعې په ورځ په خبر پریس کلب کې یوه غونډه هم شوې وه چې دوی د وزیر اعظم عمران خان نه د دې معاملې د نوټیس اخیستلو خواست کړی وو. دوی خبرداري کړی وو د دوی بیا بیا غوښتنو نه باوجود هم حکومت دغه مسله حل کولو کې پاتې راغلی چې د دې په سبب آینده کې حالات نور هم خرابېدای شي. د پاکستان د صحت چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي مرستیال ډاکټر ظفر مرزا ویلي که څه هم د کرونا وایرس په وبا تر 80% پورې قابو موندلی شوې ده، خو که خلکو د لوی اختر او د محرم په موقع د احتیاط نه کار وانهغستلو نو یو ځل بیا د دې په پیښو او په مرګونو کې ناڅاپي اضافه کېدای شي. د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه د نهې په ورځ په ټول ملک کې د کرونا وایرس په وبا د نورو 280 کسانو د اخته کېدو او د 1900 ناروغانو د مړینې وروسته په وبا د اخته کسانو ټوله شمیره 2,015,215 او د مرګونو مجموعي شمیره 15,815 ته رسیدلې ده. اخوا د پنجاب حکومت د لوی اختر په موقع د وبا د خورېدو د بخنیوي لپاره په صوبه کې د نننه کاروباري هلې ځلې تړلې دي او د سرخار اسلام آباد انتظامی هم د اختر په ورځ د مری اکسپرس وی پارکونه او د سیل د یو شمیر نورو ځایونو بندولو فیصله کړې ده. بلخوا د کووید 19 وبا مخنیوي په خاطر جوړ واکسینونه د انساني ازموینو بلې مرحلې ته رسیدلې دي. د امریکا د قومي صحت ادارې او ماډرنا کمپنۍ په شریکه جوړ کړی شوی واکسین د ګل د ورځینه په امریکا کې د 1,500 پورې رضاکارانو ته ورکړل کېدل شروع شوي دي. د رضاکارانو ته به د واکسین دوه خوراکونه ورکړی کېږي. په امریکا کې مشر ډاکټر انتني فاوچی وایي د دې ازموینو لومړنۍ نتیجې به تر نومبر په سر کې راتلل شروع شي. د دې نه علاوه د یوې بلې امریکنۍ کمپنۍ پی فایزر لخوا د جرمنی کمپنی بایو انټیک سره په شریکه جوړ واکسین هم په امریکا، برازیل، ارجنټینا او جرمنی کې با ډیر زر د 1,500 خلکو ته د ازموینو د پاره ورکړی کیږي. د کرونا وبا د لاسه په نړۍ کې 14.4 میلیونه خلک متاثر شوي دي او 6.5 لک نه زیات تی وسه پورې مړه شوي دي. په امریکا کې د کووید 19 تصدیق شوي کیسونه تر ټولو زیات یعنی 4.2 میلیونه ریپورت شوی دی چې وسه پوری ته 1,00,000 او 8,000,000 زیاتو خلکو ژوندونه هم بایللې دي. د پاکستان د انتظام لاندې د گلګت بلتستان په چلا سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمن ځنخته کې د 15 پولیسو په ګډون وطن وجل شوی دی او 4 پولیس عسكر جوبل شوی دي چې ذمہواری حزب الاحرار ډلې منلې ده. د پاکستان میډیا لمخې دغه پیښه د نهې پښپا د دیامیر ضلع د مرکز چلاس نه 100 کیلومتره په فاصله کې پرته سیمه رونی کلی کې مخې ته راغلې ده. د پولیسو وینا ده چې په دغه کلی کې د مخرورانو د شتون په اطلاع پولیسو عملیات وکړل چې په دغه موقع وسلوالو په پولیسو ناتاره ډزې کړې دي. پولیس رای وای چې د وسلوالو په ډزو کې د ترهګرۍ مخنیوي محکمې د پولیسو افسر سب انسپکټر سهراب خان او 4 نور عسكر وجل شوي دي او 4 پولیس عسكر جوبل شوي هم دي. د ډاکټر عبدالعزیز یوسف سی په نوم تن چې ځان د حزب الاحرار ډلې ویاند وای رس میډیا ته په لیګلی خبر پاڼه کې داوه کړی ده چې د چیلاس په برید کې اووه پولیس وجلې دي. د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان د ریپورت تر مخه په دغه پیښه کې دوه عام خلک هم په ګولو لګیدلی دي او وجل شوي دي. د دې وړاندې په دې وروستو کې د بلوچستان په کیچ سیمه کې هم د ترهګرو په ډزو کې یو امنیتي عسكر وجل شوی او درې نور جوبل شوي وو. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ټی وی یو ساده خبری خبرونه ده. په افغانستان کې طالبانو د اختر په شپو ورځو کې د رزبندي اعلان کړی دی. دا ویلې دي چې د اختر شپو ورځو کې به هیڅ ډول حمله نه کوي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی سمدستي د طالبانو د رزبندي حل کلی کړی دی او هغه یو مهم ګام بللی. خو زیاته کړه چې د افغانستان خلک د تلپاتې رزبندي او طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې د نیغ په نیغه مذاکراتو غوښتنه دي. اکلا باندی نور تفصیلات موږ همکار د فواد لمی پر راپور کې واوري.
طالبانو نن د نهي اسوشن به کورازي یو بیان جاری کړی او ویلي دي چې د خلکو د لا اطمینان او خوخي په خاطر به طالبان د اختر په شپه ورځو کې هیڅ ډول عملیات نه کوي. طالبانو د اختر په شپه ورځو کې د دزبندۍ په اعلانولو سره دا هم ویلي چې که په طالبانو کوم برید وشي نو د دوی جنگالي کول شي کلک ځواب ورکړي. طالبانو او حکومت ترمنځ په لومړي ځل چې دزبندي شوی و نو ګڼ شمیر وسلوال طالبان حکومتي سیمو ته تللی وو او لاسکرو سره یې ګډ تصویرونه هم ایستلی وو. خدا ځل د طالبانو مشرتابه په جنگیالیو غږ کړی چې نه د حکومت تر واک لاندې سیمو ته ځي او نه د هم حکومتي کسانو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو سیمو ته ننوځي. طالبانو په داسې حال کې د اختر په درې ورځو شپو کې د دزبندې اعلان کړی چې ولسمشر محمد اشرف غنی تازه په تازه ویلي چې د 15,000 طالبانو د خلاصون پروسه به ډیر ژر بشپړ شي. د ارګ په ټویټر پاڼه د ولسمشر غنی له قوله لیکل شوی په دې ګام سره موږ تمه لرو چې د یوې هفتې په ترڅ کې له طالبانو سره نیغ په نیغه خبرو ته کینو. موږ پر طالبانو غږ کوو چې موږ سره دې مذاکراتو ته کینی او هلته فورا په یو دایمي او جامع دزبندۍ موافقه وشي. په راتلونکي اختر کې یوې دزبندۍ ته ژمن پاته کیدل به د آینده موضوعاتو لپاره لار څرګند کړي. که څه هم معلومه نه ده چې بین الافغاني مذاکرات به چیرته او څه وخت تر سره شي، خو د 15,000 طالب قیدیانو د خلاصون لړۍ بشپړولو ته د حکومت تعهد دا ښیي چې د بین الافغاني مذاکراتو امکان تر بل هر وخت زیات شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزات ناروې ته تللی او هلته د ناروې د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتلی دي. داسې نښې نښانې شته چې ممکن ناروې په آینده کې د بین الافغاني مذاکراتو کوربه وي. د طالبانو د نن ورځې د بیان نه مخکې پرون د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده د لوی اختر د رارسیدو په مناسبت یو پیغام خپور کړ چې پکې ویلی وو د بین الافغاني مذاکراتو په وړاندې خندونه د لری کړی شي. هغه د بین الافغاني خبرو پیلولو د پاره د خپلو طالب بنجانو پر خلاصېدو ټینګار وکړ، خو افغان حکومت تر دې مخکې په خپلو بیانونو کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا د تشدد زیاتېدو خلک د سولې پر بهیر بې باور کړي او بین الافغاني خبرو په وړاندې لوی خند طالبانو جوړ کړی دی. افغان حکومت تر اوسه څه باندې 4,000 طالب بنجان نقید آزاد کړي، خو تر اوسه جنجال پدې و چې د طالبانو د 5,000 کسیز لیست له جملې نه به نږدې 600 طالبان نه خوشی کوي. ولسمشر غنی چې اوس ویلي د 15,000 طالب قیدیانو د خلاصون پروسه به بشپړ شي، بیا هم ښکاره نه ده چې پاتې هماغه 600 بنجان به خوشی شي کوم چې طالبانو یې لیست ورکړی وو او که پر ځای به نور طالبان آزادیږي. احمد فواد لمی، وی او ای ډیوا ریډیو، واشنگټن.
دا وایس اف امریکا ڈی وای یو ساته خبری خبرونه ده. واشنگتن څخه خبرونه اوري. د افغان طالبانو مشر مولا عبد الله اخندزاده د بین الافغاني خبرو د خند پر د افغان حکومت باندې ورچولې، وایي ځکه چې د بندیانو تبادله زندولې ده او وایي دوی په افغانستان کې روانې شخړې تل لپاره په خبرو اترو باور لري. په دې کله باندې نور تفصیلات استاز مشم کارمو نظر شهید پر راپورته وړاندې کوي.
د افغان طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده د بین الافغاني خبرو د ځند افړه پر افغان حکومت ورچولې ده، ځکه چې وایي د بندیانو تبادله زندولې او وایي دوی په افغانستان کې د روانې شخړې د حل لپاره پر خبرو اترو باور لري. مولا هبت الله اخندزاده نن د سه شنبې په ورځ د لوی اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې دوی له امریکا سره د سولې تر تړونو وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې کړي او خپل ذمہواري یې پوره کړې ده. وایي افغان حکومت دې هم په دې برخه کې پراته خندونه لمنځه یوسي. ښاغلی هبت الله ویلي د بندیانو تبادله چې د زرګونو هیوادوالو او غمځپلو کورنیو د خوشحالۍ او ډاډ سبب شوه، یو مهم پرمختګ و چې باید مقابل لوري یعنی افغان حکومت ځنډ نه وای پکې راوستی. دا چې موږ د سولې په لور قدمونه اخلو د بندیانو خلاصون یې یوه لویه برخه ده چې هم اعتماد رامنځته کوي او هم د سولې لار لنډوي. د مولا هبت الله د دغو خبرو په ځواب کې د افغانستان د سیاسي چارو سیړونکي نجیب ننګیال دی وته وویل،
زما په فکر د مولا هبت الله خبرې د اختریس پیغام کې ډیر د حقیقت نه لري خبرې دي. دوی د سولې په پروسه کې د افغانستان د حکومت په نسبت باندې نه یوازې دا چې انعطاف نه د خودلې بلکې په ډیرو مواردو کې د سولې د بین الافغاني خبرو په وړاندې نامعقول دلایل راوړاندې کړي دي. مثلا د 3,500 زندانیان د طالبانو خوشې ودی چې دا د دوی د زندانیانو د غوښتنې یو ډیر اعظمي فیصدي ده، خو خو خشونت په افغانستان کې کم شوې نه ده بلکې څو چنده د تیر کال په نسبت زیات شوې ده. د سلونی مزر زندانیانو در اخلاصولو د لپاره طالبان او زماده معلوماتو په اساس باندې په تیر شپږو میاشتو کې سلونی مزر نظامی او ملکی افغانان شهیدان کړي دي، هغه ته مرجو بل اړولې ده. نو دا نه یوازې دا چې معقول کار نه ده بلکې د سولې په وړاندې جګړه، جګړې ته دوام ورکول، خشونت زیاتول، دا په خپل یو لوی خند هم دغه جګړه ده چې طالبان ورته دوام ورکوي.
بلې لوري ته نن په کابل کې د سام کانفرنس لاري چې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو په ګډون آنلاین ترسره شو، د افغانستان ولسمشر اشرف غني ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي لوزنامې راهسې د جولای تر 28 نیټه پورې تر 10,000 هم زیات امنیتي سرتیري په جګړې کې مړه شوي او یا هم ټپیان شوي، چې پکې 3,500 کسان وژل شوي دي او همداراز 6,001 تیا پکې ژوبل دي. یوناما هم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 3,500 ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخت ده. په دغه اعلامیه کې ویل شوی چې دولت په میاشتو په دفاعي حالت کې پاتې شو، خو په خبره یې طالبانو د ملکی وګړو او عامه تاسیساتو پر وړاندې تاوتریخوالی جاري ساتلی. خاغلی ننګیال زیاته کړه،
بل خبر د طالبانو د زندانیانو د سرنوشت موضوع ده. کله چې زندانیان خوشی کیږي د پټړون کې راغلي چې دوی به د جګړې کوتن راځي، خو تاسو په خاله رسنیو باندې تاسو ګوري یوګانې ګوري سو عکسونه شته چې د طالبانو جنگیالي کور ته نه دي تللي، برعکس بیرته د جګړې کوتن راغلي او د طالبانو بشري ځواک په جګړه کې زیات شوی دی. جګړې له همدې عمله شدت پیدا کړی، یعنی دا د جګړې د تړون څخه یو ډیر لوی سرغړونه ده چې طالبان په خپل جنگیالیو باندې یا کنټرول نه لري او یا قصدن د سولې د پروسې په وړاندې جګړې ته شدت ورکړي.
که څه هم په دې وروستیو کې امریکا، اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او افغان حکومت پر طالبانو ټینګار کړی چې له تشدد د لاس واخلي او ډزبندۍ دې اعلان کړي، خو د طالبانو مشر په خپل پیغام کې نه د لوی اختر په ورځو کې او نه د دایمي ډزبندۍ په اړه څه ویلي دي. منزه شهید، ډیوا، امریکا غږ، واشنگټن ډی سی.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگټن څخه خبرونه درته وړاندې کیږي. هم د پاکستان او افغانستان په اړه راپور درته وړاندې کوو چې په ډیورنډ کرښه باندې د پاکستان لخوا د ازغن تار لګولو په اړه هم په دې خبرګون کې په کابل او خوست کې اعتراضونه پیل شوي دي او د حکومت څخه غوښتنه کوي چې پاکستان د دا ډول کړاوونو مخه ونیسي. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو ته د افغانستان څخه د اکمل روان په راپور کې وړاندې کوو.
13 ورځ نه وخت په کابل کې د مدني ټولنو استاد او غنو نور ځوانانو لالوري د پاکستان لخوانه پوري ورن کرخه د اغزن تار غزول او د دغه کرخي په اوګدو کې د نوي تاسیسات او په افغان خاوره د پاکستاني ځواکونو د بریدون په خبرګون کې اعتراضونه وکړل. دوی په خپل اعتراضونو کې مرګ په پاکستان شوارونه ورکول د افغان حکومت څخه د ورته اقدام غوښتنه کوله. د لاریون یو تنګډونوال نورشاه په افغان حکومت تور پورې کړی چې په دې برخه کې دریس پس ده.
پر موقتی او فرضی کرخه د پاکستانی لوري لخوا د ازغن سیم غزول او د دروازو جوړول من غندو په افغان حکومت زمنګ نیوکه داده چې لبد بخته د ازغن سیم او دروازو او راکټونو په تړاو افغان حکومت ډیر پڅ دریز غوړه کړي.
اخوا په همدی وخت په خوست ولایت کې هم د پاکستان پر ضد اعتراض شوی لريون کوونکو د پاکستان حکومت لوري په ډیورن کرخه د اغزن تار د تاول او په افغان خبره د توغندیزو بریدونه یو غندل او د اغزن تار د غزول او دروازې جوړولو مخالفت وکړ او په والله ټولنه غږ وکړ چې نور د پاکستان پر وړاندې بي تفاوت پاتې نشي. د لاریون ګډنوال قدیر لکنوال وویل
پاکستان
دا اعتراضونه وروسته له هغه وشول چې د پاکستان فوج لخوا په کونړ د توغندیزو بریدونو سربیره د ننګرهار په څاڅوبې د زابل په شمال زو او د هلمند په بهرمچا کې پاکستان په ډیورن کرخه دروازې او تاسیسات جوړ کړل. د سیمه خردار تیرولو او د دروازو جوړولو په اړه د پاکستان حکومت وایي چې دوی د ورنکارو خلکو د مخنیوي لپاره دغه کار کوي. په همدې حال کې لرون ګډونوالو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو وغوښتل چې جنگ دی ودروي او ژر د خپل منځي او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي ترڅو یاده پروسه په بریالۍ توګه پیل او دایمي سولې ته ورسیږو. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمنوس بلبلک لارې د تړلو په سر احتجاجي ناسته یا پرلتر روان دي. هم تاجران او د مختلفو سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکي نن د ملیشا ځواکونو چې سرحدي ملیشا ځواکونو مرکز وخواته لاریون وکي، هم پرلته هم اغلته وهلې. که هم تر دا وخت پوری د دې احتجاج کوونکو سره پاکستانی چارواکو لخوا خبری نه دي سوي، خو هم په دغه مهال د پاکستانی ملیشا مشرانو دوی سره خبری کړې دي. په دې اکله باندې نور څه تفصیلات تاسو ته د چمن څخه د نعمت سرحدي په راپور کې لرو.
د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لاره باندې ناس پرلت پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ تاجرانو او د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي ګډون لدی. نن ورځې اول احتجاجي لارو ناويستې د کلا او لاخان ولسوالۍ ودانۍ مخته رالو او بیا واپس ول او د سرحدي ملیشا ځواکونو د مرکز او مخته خیمه ولګولې او دلته پرلت کښېناوي. سپدغه پرلت کې د خلکو د ډیرش لوجي اکثره خلک په سخت ګرمۍ کې پر تاوده سړک باندې ناس لیدل کېدل. د چمن پوله د کاروبار په مخ خلاصولو او پر چمن پوله باندې د پاکستانی چارواکو لخوا نیول سوي په سلګونو خلکو د راخوش کولو غوښتنه کول. د پرلت یو مشر غوسلا اسکزي په دغه مهال بي وي ډیوه ته څه دارنګ وویل.
هغه خلک کښېنولي چې دورې باډر نه اوښتل یا راوښتل چې اخته کارټونه مور سره دي، بغیر اشتفه کارټو خلک هم پکښې دي. نو چې دی لویزو پرسته نه ورکوي، دا خپله جیل جوړ کړی دی، دا جیل به دی ختموي. اوس موږ دولت ورته کښېنو، در ساته نه جن ولاړېږو چې دوی موږ دا خلک په لاس نه دي را کړي، دا خلک پرسته په لاس نه دي ورکړي، در ساته نه ولاړېږو. موږ د وړمه ورځ وچ چې دا پیدل خلک به لکوو را لکوو در ساته چې ستې مطالبه
په دغه پرلت کې شریک د تاجرانو سازمان مشر عبدالصادق اسکزي وی وی ډیوه ته وویل د کورونا عالمی وبا په بانا چمن پوله د قبایلو په مخ بندول او د پولې پر تجارت باندې بندیز لګولو د حکومت پاکستان پریکړه هیڅ کله نه مني.
په بانا جوړه کورونا پر د خلکو نقل او حرکت درېږي، د دې خلکو تجارت او معیشت خرابې، هیڅ کله نه پاسپورت منو نه ویزا سیکشن منو، خلک چې کوم درداري خوبونه وي نه درداري نظام منو، پر دسکره به خلک زی پر شناډکار به خلک راځي.
د سرحدي ملیشا ځواکونو د مرکزی کلیه د مخ څخه دغه احتجاج کوونکي لري کولو د پاره سرحدي ملیشا ځواکونو په ټانګانو کې راغلل او د خپل کلیه امنیت ونیوي، خو پر لته په دغه محل د مشرانو ویناوي روانې وي. سی بیا د سرحدي ملیشا ځواکونو لخوا د دوی د خبرو د پاره وروغشتل سول د دې سره خبرې وکړي، خو دیوه دغه پر لته د یو مشر پر بیان د پاکستانی چارواکو پر پوله تر څلور سو پورې خلک نیولې دي. پر پوله اوښتو او راوښتو د سرحدي ملیشا ځواکونو د سیمیز مشر څخه په دې اکله د پښتلو هڅه وکړي، خو هغه وویل په دې حقله د پوج د ویان ادارې ایس پی آر څخه وپوښتل سي، خو د پوج د ویان ادارې ته پیغام استولو باوجود تر اوسه هغه څه نه دي ویلي. نعمت الله سرحدي، وی 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 ډیوا، چمن.
دا د وایس اف امریکا دی وایو ساته خبری خبرونه ده. د حکومت لخوا د اعتصاب قانون کې د ترامیم او د رقم په غیر قانوني ترسیل د ساریداری یا اف ټی اف په وینا د قانون سازی لپاره د مخالفو ډلو سره مشاورت لپاره جوړ کمیټې وړمبې غونډې زوروسته د دواړو اړخونو لخوا په یو بل تورونه لړۍ فلسوه ده. یو حکومتي وزیر فواد چودري وایي په کمیټې کې هغه تنان هم شامل دي چې په ضد اعتصاب مقدمه روانه دي. نو که چیرې داسې تنان په ترامیم کوي نو بیا به داسې قانون اس اهمیت پاتې نوي. حکومت مخالف ګوندونه وایي د سکسمه قانون خلاف نه یو، خو وایي د قانون د غلط استعمال اجازه به هم نه ورکوو. په دې اکله اورنګزیب خان تاسو ته نور تفصیلات په راپور کې لري.
د ساينس او ټکنالوژي مرکزی وزیر فواد چودري په ټویټر ویلي دي د پارلیمان اغړی چې پرځې دي د احتساب مقدمه روانه دي، کچره خپل د احتساب قانون کې بدلون کوي نو بیا به د داسې ترامیم څه اهمیت پاتې شي. دوی وایي باید چې د کوم غړو پرځې د احتساب مقدمه دي هغه د خپل د کمیټې نظام بیل کړي. دا کمیټه د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په وینا جوړ کړی شوې ده او د دې مشري خارجه وزیر شاه محمود قریشی کوي، او په دې سریرشت کزیسته کمیټه کې حکومت او د مخالفو ډلو تنان شامل دي. ریپورتونو تر مخه د کمیټه کې سلورو نورو تنانو اضافه هم شوې ده. د کمیټه مقصد د احتساب قانون کې د ترامیم او د رقم غیر قانوني ترسیل سر ادارې یا اف ای ټی اف په وینا عمل لپاره د قانون سازي په حق له د مخالفو ګوندونو اندېښنې لري کول دي. دا مخالف ګوندونه وایي چې حکومت د احتساب قانون نه پس اوس د اف ای ټی اف په نامه داسې قانون جوړول غواړي چې بیا وروستو سیاسي انتقام د پر استعمال کړي. یاد دې وي اف ای ټی اف پاکستان نامه اکتوبر میاشت پورې خړ نوملړ کې شامل کړی ده، او پاکستان ته اوس هم د اف ای ټی اف ویشت پوینټس کې په دیالس عمل لا پاتې دی چې یو پکې د تندرا و تنظیمونو مالی مرستې او درولو لپاره قانون سازي هم ده. د لوی حکومت مخالف ګوند پاکستان مسلم لیگ یو مشر حسن اقبال وایي د اف ای ټی اف په وینا قانون جوړولو پر ضد نه یو، خو دا به هم ګورو چې اف ای ټی اف پاکستان نه څه غوښتنه لري او حکومت څنګه قانون جوړول غواړي. حسن اقبال وایي دغه شان د احتساب قانون کې هم هغه ترامیم غواړو چې بیا وروستو سیاسي انتقام لپاره استعمال نشي.
هم یې کہتے ہیں کہ قانون کو مس یوز نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ آپ نے پچھلے دو سالوں میں دیکھا کہ اپوزیشن کو چن چن کر اس سے گزارا گیا.
دوی وایي موږ د حکومت نه څه ګټه یا رعایت نه غواړو، خدا غوښتنه لرو چې یو قانون غلط استعمال دی ودرولې شي. او د خواجه صادق رفیق په مقدمه کې د ستر محکمې فیصله نه پس واضح شوې ده چې احتساب ادارې یوازې حکومت مخالف مشرانو پر ضد کاروایی کوي. دوی وایي چې حکومت غوښتل د احتساب ادارې موجوده چیرمن، ډیپټي چیرمن او د احتساب ادارې ستر وکیل د ملازمت موده زیاته کړي، خو بل خوا یو حکومتي وزیر شفقت محمود وایي چې دوی د چیرمن د ملازمت موده زیاتول نه غواړي.
هم بالکل اس کو اندر کوئی تبدیلی نہیں چاہ رہے، جو ہمارا نیا ہے اس میں ایکسٹینڈیبل کلفز نہیں ہے.
شفقت محمود وی چې دوی مخالف غوندونو ته دا قانون سازی په حق لاکوم کاغذونه ورکړي وو، هغه کې د غلطۍ نه دا لیکل شوی وو چې ګنی حکومت د نیب چیرمن ملازمت موده پراخه کول غواړي. د کمیټې غونډې په داسې حال کې پیل شوې دي چې حکومت مخالف غوندونو د لوی اختر نه پس د پاکستان تحریک انصاف حکومت پر ضد د ټول ګوندیز کانفرنس را بللو اعلان هم کړی دی، او پارلیمان کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف وایي چې اوس وخت راغلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نه ځان خلاص کړي.
د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه تاسو اوري، او اوس تاسو خبرونه کې مطبوعاتي کتنه وړاندې کوو. مطبوعاتو ته کتنه کړې ده مختار خلیل صاحب.
چین سره د امریکای او د امریکای د اتحادی یورپی ملکونو پر اولاړو یو شمیر اختلافي معاملو کې په یو غور مسلمانانو د چین د زور ظلم معامله هم یو ډیر لوی اهمه معامله ده. امریکا او د امریکای ملګری یورپی ملکونه د سینکیانګ د شلو لکو د یوغور مسلمانانو په نظر بند کیمپونو کې د بند ساتلو د چین د حکومت د ناوړي کار په سختو ټکو کې غندنه کوي. خو د نورو اسلامي ملکونو په شمول پاکستان هم د مصلحت په خاطر د یوغور مسلمانانو په کړمو خوله ټپه ساتلې ده. په دې موضوع د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان اخبار کې یو تفصیلي ادارتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرحد ته خاموشی به سفایده اونه کی دان د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په سینکیانګ کې د نظربندې په کمپونو کې د پروتو لکونو یو غور مسلمانانو او د نورو فرقو د مسلمانانو د ډرون په ذریعہ خفیہ تصویرونه اخیستې شوې دي. په دغه تصویرونو کې د کیمپونو دننه یو غور مسلمانان خریلی سرونه اخکاری پسترګو ورله پټې لګېدلې دي او په لاسونو کې زنجیرونه پراته دي. خو چین دا هر څه دروغ غني او دیتا د غربي ملکونو منافقت وایي. د چین د کمیونیست پارټۍ کم غړي چې په یو غور او په نورو کمشمیره مذهبي فرقو کې دونکو ظلمونو کې ککړ دي، امریکای په دوی باندې قسمه قسم بندیزونه لګولې دي. د برتانیې د خارجه چارو وزیر په چین باندې الزام لګولې دی چې خپخکاره د بشري حقوقو خلاف ورزي کوي. فرانس مطالبه کړې ده چې بین الاقوامي سارنوالو او مبصرانو ته د سینکیانګ ته د تلو اجازه ورکړي شي. دان لیکي چې د یوغور مسلمانانو د نظربند کیمپونو نه په دوی د کیدونکو ظلمونو خبرونه را روان دي. په کیمپونو کې پرتو یوغور مسلمانانو خزلا په زبردستۍ سره داسې ستنې والې کیږي چې هغوی پې د عمر دپاره شنډې شوي دي او د بچو راوړو قابلې پاتې نه دي. یوغورو مسلمانانو سره د چین د حکومت دا سلوک خالص د دوی د مذهبي اعتقاد په بنیاد روان دی، یعنی دا چې دوی مسلمانان دي. دان لیکي چې د امریکای او د یورپی ملکونو چین سره په راپورته اختلافاتو کې تجارتي مسلې او د کورونا وایرس معامله هم شامل ده، او دې سره سره د یوغور مسلمانانو مسلې هم د دې ملکونو چین سره اختلافات نور سیوا کړي دي. دان لیکي چې د یوغور په سر چین له د زورنې ورکولو دپاره امریکای او غربي ملکونو د سینکیانګ په کارخانو کې یوغور مسلمانانو نه په زور د بېګار اخیستو او د قسمه قسم سامان جوړولو خریداري بند کړي ده. د مثال په توګه د چین د سپنسین رخ زیاته جامه د سینکیانګ په کارخانو کې جوړیږي، او د امریکای او د غربي ملکونو د تجارتي کمپنو د دې جوړو جامو د خرید نه په منې کولو د چین لوی کاروباري نقصان روان دی. قدان لیکي چې یو طرف ته د یوغور مسلمانانو مسله په عالمی سطح خپه ګرمېدو ده، او بل طرف ته پاکستان په دې مسله مکمل سترګې پټې کړې دي. خو په دې کې د حیرانتیا څه خبره نشته، ځکه چې دا د وزیر اعظم عمران خان د خپلې خولې بیان دی چې چین پاکستان سره په داسې وخت کې امداد کړی دی کله چې پاکستان هر لحاظ سره سر د لاندې راپرېوتی و. عمدغه وجه ده چې پاکستان د دنیا په وړاندې چین شرمول نه غواړي. البته پرده کې ورته د یوغورو د مسلې اوچتولو امکان شته. اخبار لیکي چې د پاکستان په شان نور اسلامي ملکونه هم چین سره د یو بیلټ او یو روډ په منصوبه کې تړلې شوي دي، او د یوغور مسلمانانو په کړمو څه کار نه لري. دان لیکي که پاکستان په عوامي سطح د یوغورو د مسلې نه انکاري دی، نو بیا دې په دې مسله د پاکستان دننه خلکو کې د روان بحث مباحثې هم مخه ونیسي. د پاکستان فوجي ادارې خو د ډېر وخت نه په سی پیک منصوبه اعتراض کوونکي چپ کړي دي. خود یوغورو په کرمو د پاکستان دننه د راپورته مخالفو اوازونو د بندولو توانې پاتې نه دی. دان خپل مضمون کې لیکي که پاکستان په یوغور مسلمانانو د چین لخوا په کېدونکو ظلمونو چپ پاتې کیږي، نو بیا به د کشمیر په حق له خبره کې هم وزن نه پاتې کیږي. که پاکستان ځان له د ټولي دنیا د مسلمانانو او د بشري حقونو د ساتندوی حیثیت ورکړي، نو بیا به د کشمیر د مظلومانو په شان یوغور مظلوم مسلمانان هم یادوي. او دا خبر هم باید چیا د اوسات لشي چې د کشمیریانو د پاره اواز پورته کول کی خلک په غربي دنیا کې دي نه چې په چین کې. د هر سن علاوه د یوغور مسلمانانو د مسلې مستقبل کې د امن او امان او د سلامتیا حالات سره هم تعلق شته. پاکستان په تیرو وختونو کې د یوغور بلتنخوخو او یوغور ترهګرو خلاف د چین د عملیاتو مرسته کړې ده، چې دا خبره هم پکې شامله وه چې د یوغورو د مشرقي اسلامي ترکستان نومي تحریک د پاکستان په پخوانو قبایلي سیمو کې ځان له اډې جوړې نکی. خو که په سینکیانګ کې د یوغور مسلمانانو حالت خرابیږي، نو د دې غالب امکان شته چې په سیمه کې د مسلمانانو د تحفظ لپاره جنگیدونکي جنگیالي ګوندونه به یوغورو له لاس ورکړي. دغه صورت کې به پاکستان انتقامي غزارونو سره مخ کیږي.
انسانانو باندې د ازموینو وروستۍ پړاو سره تیرېدو ته رسیدلی دي. دغه دوه واکسینونه دا ځل د امریکې د درمل یا د دوایانو جوړونکو کمپنۍ لخوا د تجربې او بیا د ازموینو ته وړاندې کړی شوی دی. د دې څخه وړاندې برتانیې د یو ستري د دوایانو جوړونکو کمپنۍ هم له آکسفورد پوهنتون سره په ګډه خپل واکسین جوړ کړی وو چې پکې نږدې 13,000 انسانانو باندې ازموینه کړې وه. د کورونا وبا په اړه وروستۍ تفصیلات څه دي په دې هکله باندې زموږ همکار مجاهد جواد تاسو په راپور کې وړاندې کوي.
په امریکا کې د ګولې دوشنبه په ورځ د کووېډ 19 د دوو واکسینونو پراخ ازمیښت پیل شوی ترڅو وموندل شي چې څومره خوندي او اغېزناک دي. د جورجا په ساوانا کې یو رضاکار ته د ګولې دوشنبه په ورځ د هغه واکسین لومړنی ډوز ورکړل شو چې د مډرنا په نامه د امریکا د وی درمل جوړونکو کمپنۍ او د الرژي او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ د څېړونکو لخوا په ګډه جوړ شوی دی. دغه رضاکار د هغو 10,000 کسانو لړل څخه لومړی دی چې په امریکا کې به ورته پراتلونکو نه یو کې د کورونا دوه ډوزه واکسین په ازمایښتي توګه ورکړل شي. دغه واکسین د ازمیښت په لومړنۍ او پړاوونو کې ثابت شوی و چې هیڅ رضاکار جدي جانبي اراز نه دی خودلی، خو تر نیمه زیاتو یې خفیف او متوسط اراز لکه ستړیا، سردردي، لړزه، د عضلاتو یا پټو دردونه او د واکسین د ستنې په ځای کې درد تجربه کړی و. په امریکا کې د الرژي او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر انټونی فاوچی ژورنالستانو ته وویل د دغه واکسین د ورستی پړاو ازمیخت پایلې به په نوومبر کې اعلان شي. کچيري د ازمیخت بریالي شي نو مډرنا به په کال کې 1500 میلیونه ډوزه واکسین جوړ کړي، لدی هیل سره چې 1 بلین ته به ورسیږي او پایل به یې له 2020 کال څخه وي. یاد واکسین د ولسمشر ډونالد ترامپ له خوا په چټکۍ سره د واکسین جوړولو د پروګرام برخه ده چې غواړي تر جنوري پورې 300 میلیونه ډوزه واکسین تیار کړي. مډرنا د دغه پروګرام لاندې 1 بلین ډالر ترلاسه کړي دي چې له دغه ډلې څخه 422 میلیونه ډالر ژمنه ورسره د یک شنبه یا خالی پورز د واکسین د ازمیښت د ورستی پړاو د ملاتړ لپاره وشوه. دوهم ازمایښتي واکسین به چې د امریکا د فایزر او د جرمنی د بایوټیک کمپنۍ لخوا په ګډه جوړ شوی هم په امریکا، برازیل، ارجنټاین او جرمنی کې د 10,000 کسانو ته ورکړل شي. له فایزر سره هم چې په خپل وختوګه خپل چړنې کوي د نږدې 2 بلین ډالر ژمنه شوی ترڅو د کووېډ 19 د واکسین 100 میلیونه ډوزه جوړ کړي کچېری خوندې او اغېزناک وي. په دواړو پروژو کې چړونکې په پیغام رسوونکې یا میسنجر آر ان ای باندې تکیه لري ترڅو د خپل واکسینونو اغېز زیات کړي. کا په لنډ وویل شي نو میسنجر آر ان ای د انسان بدن ته چل ورکوي ترڅو په بدن کې کووېډ 19 ته ورته پروتین جوړ کړي چې دفاعي سیستم ته بیگانه ښکاری او پیژني. په داسې حال کې به د انسان بدن چمتو وي چې کریختینه وایرس ورپوري شي نو څنګه ورسره جګړه وکړي. د کووېډ 19 لپاره دغه دوا وروستي واکسینونه په نړۍ کې د کابو 150 هغه واکسینونو په ډله کې دي چې د ازمیښت په بیلابیلو پړاوونو کې دي. درې نور نوي واکسینونه چې ډېر ژر به وروستي پړاو ته داخل شي هغه د امریکا د نووا واکس، جانسن ان جانسن او استرازینیکا لخوا جوړ شوی دي. درې واړه واکسینونه به 10,000 کسانو ته په ازمایښتي توګه ورکول کیږي او درې واړه د ټرمپ د ادارې لخوا د چټک واکسین جوړولو د پلان لاندې کار کوي. دا محل په نړۍ کې 14.6 میلیونه کسان په کورونا اخته او له 5,500 څخه زیات پړه شوې دي. دغه ډول په امریکا کې تر اوسه پورې 4.4 میلیونه کسان په کورونا اخته او له 1,500 څخه زیات مړه شوې دي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگتن ډي سي.
دا د وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه ده. په روغتیا چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان څنګه مرستیال ډاکټر ظفر مرزا وایي که څه هم د کرونا وایرس په وبا کې 30% پوری کابو مندل شوی دی، خو وایي که خلکو د لوی اختر په موقع د احتیاط څخه کار وانه خستی لوی وره بیا به د دې په پیښو کې او مرګونو کې ناڅاپه اضافه کېدلی سي. د تازه سرکاري شمیرو تر مخه د نهه په ورځ په ټول هیواد کې د کرونا وایرس په وبا د نورو 200 او 200 کسانو داخله کېدو او
او د نور لس ناروغانو د مړین وروسته په وباخته کسانو شمیره دا وخت 215,215 او د مرګونو شمیره چې دا وخت 15,015 تر رسیدلې ده. بل خو به د پنجاب حکومت د لوی اختر په محل د وبا د خورېدو د اندېښنو له وجې په صوبې کې د نن څخه کاروباري هلې ځلې تړلې دي او سرشار اسلام آباد انتظامیه هم د اختر په ورځ د مری اکسپرس وی پارکونه او د سیل او یو شمیر ځایونه د بندولو پریکړه کړې ده. مطبوعات هم وایي چې امکان دی د برتانیې هوایي شرکت د اګست میاشتې څخه پاکستان ته کرونا وایرس د وبا له وجې تړلې سوی دي عملیات پرته پیل کړي. په دې اړه باندې نور تفصیلات تاسو ته د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د صحت لپاره د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان ځانګړي سلاکار ډاکټر ظفر مرزا ویلي کسه هم په پاکستان کې د کرونا وایرس ناروغي خورون کم شوي خو بیا هم ولسله د احتیاط لمن نه دی پرې خودل پکار. د قام په نامه یو خصوصي پیغام کې ډاکټر ظفر مرزا ویل د نورو هیوادونو تجربه مخې ته پرتی دي او هلته د کرونا وایرس د وبا په پیخو کې د کمی ورستو یو ځل بیا دغه وبا سر راپورته کړو. هغه وایي پاکستان د لوی اختر او محرم په شکل کې د دوه لوی چیلنج سرمخ دے.
تو آنے والی عید میں اگر ہم حکومت اور پاکستان کے لوگ اگر مل کے اس کے اوپر اپنی اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو انشاءاللہ ہم اس عید کو بھی ایک بسہولت طریقے سے گزار سکیں گے.
پا پاکستان کے دا کرونا وائرس پا وبا 80% قابو مندل شوی او کدلوی اختر پا موقع حکومت اولس دا زیمواره نکار واغستلو نو اختر با پا خر ڈول تیر شی. پاکستان دا وقت دا نازک پڑاو سخت تیری گی او لگا بے احتیاطی دا کیسونو او دا مرگونو سواب جوڑی دی شی. وزیر اعظم عمران خان هم پرون ویلیو کو ولز د لوی اختر او محرم په موقع د احتیاط نکار و نه غستو نو د کرونا وایرس وبا په پیخو کې اضافه کیدی شي. د پنجاب حکومت د نن څخه په ټوله صوبه کې د شاپینګ مالز او کاروباري هلو زلو د بند ساتلو پریکړه کړې. خود لاهور او ملتان په ګډون د پنجاب د تاجرانو بیلابیلو تنظیمونو د حکومت د تازه لاکډاون رد کړي او د کاروباري هلو زلو د خلاص ساتلو اعلان کړي. اخوا د سند د اطلاعات وزیر ناصر حسین شاه په سند صوبه کې د لاک ډاون تاثیر رد کړي او ویلي دي چې د حکومت لخوا ورکړل شوی ایس او پیز باندې عمل درآمد وکړي شي. د غرنګ د پایتخت اسلام آباد انتظامی هم د لوی اختر په موقع د هیواد د نورو برخو څخه په لوی شمیره کې د سیلانیانو د ممکنه راتګ په تناظر کې نوې ګامونه اعلان کړي چې پکې د مری اکسپرس وی بندول او په پایتخت اسلام آباد کې د سیلګری ځایونه پارکونه پکنیک پوینټس او هوټلونه تړل ساتل شامل دي. مطبوعات وایي امکان دی چې د کرونا وایرس له کبله بند کړی شوی برټش ایرویز به د راتلونکي میاشتې نه پاکستان ته خپل عملیات پیل کړي. مطبوعات د سرچینو دخلي لیکي چې برټش ایرویز د اسلام آباد ایرپورټ منیجر ته په لیکلي یو خط کې د پاکستان څخه د عملیاتو پیل کېدو مخکې د انتظاماتو تفصیلات هم غوښتلي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com. ټوئیټر @voadiva.
دا وایس اف امریکا دی وای یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن څخه خبرونه تاسو ته لیکيږي. په پاکستان کې پرایویټ تعلیمي ادارو نت ورک او د دې ترڅنګ د وفاق المدارس یو ګډ خبری ناشته کې د حکومت سره غوښتنه کړې ده چې تر 15 اگست پورې د ټول تعلیمي ادارې او مدرسې خلاص کړي او دوی دړکې ورکړي دي چې حکومت دغه ګام وانه نو دوی به لاریون پیل کړي. هم د وفاق المدارس صوبائی ناظم مولانا حسین احمد وایي چې حکومت تر اوسه پورې د تعلیمي ادارو او مدرسو د بیرته خلاصولو چې کومې نیټې ورکولې هغه درې واره بدلې کړې دي او تر اوسه پورې لا هم دا نه ده معلومه چې دا به کله خلاصي په دې کله باندې تفصيلات تاسو د حمید الله پر راپور کې وړاندې کوو.
د پرایویټ ایجوکیشن نت ورک نمیداری یو مشر فضل الله داوزه ویل پکار دا چې سکولونه د جون د نورو چارو پرنګ د حکومت د ټاکلو اس او پی لاندې پرانستل شي.
حکومت اعلان د 15 سپتمبر څخه کړي دي نو هغه مشروط کړي چې موږ بداینا بعد جایزه اخلو. د دې چې څه شو زم دې موږ زه هغه بار کې تک نه غواړم. اوس دا ویل غواړم چې حکومت د 15 سپتمبر اعلان کولو اس لاجیک نشته چې کوم د دې طرف ته بازارونو کې دیو کې کمرشته په منډو کې کمرشته دا رنګ په نادر په دفاتر کې کمرشته بازارونه چې څنګه کولو دیو په هغه کې سمره رشته موږ دا وایو چې 15 سپتمبر اعلان موږ مسترد کوو. موږ د 15 سپتمبر اعلان چې دی دا غیب مقابله کې د 15 اگست اعلان د ټول پاکستان په سطح باندې کړی دی او سره بوز دینی مدارس هم پاک کرنګ په 15 اگست باندې د کولاویدو ان شاء الله اعلان کړي.
د وفاق المدارس صوبائی ناظم مولانا حسین احمد اویل مدرسو د حکومت د سوپی لاندې کلنی امتحانونه پر وسته کې واغستل او اوس په کار دا چې مدرسې د تعلیم او زده کړو لپاره پرانستل شي. د اویل حکومت په تیرو درې میاشتو کې درې وارې د مدرسو او سکولونو پرانستلو نیټه وخوځوله.
زمنګر نن مشترکه پریس کانفرنس کې د حکومت ته مطالبه دغه وا چې حکومت د 15 سپتمبر کې 15 سپتمبر باندې د ادارو د کلاولو اعلان کړي دي. د سره به د بچو ډیر زیات نقصان وشي ځکه چې بچي د مارچ نه سپتمبر پورې سکولونو ته ناراضي نلولي ظاهر ده چې دا بچي به بالکل شړ شي.
حکومت وړاندې ویلي کې د کرونا وبا د 15 سپتمبر پورې کم شو او د مریضانو شمیره په کابو کې راغله نو بیا به سکولونه پرانځي. خو د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان پر وستیو کې خبريالانو ته ویل د شخصي سکولونو د مشکلاتو نه خبر دي خو په بیړه کې د ماشومانو او کورنو ژوند په خطر کې نشي چولي او هر څه د پاره بعد او بعد کمی او بشې په نظر کې د ساتلو وروسته پیسې لګي.
تو وہاں پر بھی بہت مسائل ہیں لیکن ہم نے طریقے سے کام کرنا ہے اور جتنی بھی ایس او پیز یا اگر ہم نے آپ پہ کوئی بندش لگائی ہے تو یہ اس لیے بھی لگائی ہے تاکہ جانوں کو نقصان نہ ہو اور ہم اپنے لوگوں کی جانیں بچا سکیں.
دو شہسی سکولون مالکان وائی کچھرے حکومت دے ایس او پیز لاند سکولون پرانیزی نو پکار دا چھ دا مالی مرست و سرس سرا پا آسان شرائط و کرزے ہم ورکلشی. حمیداللہ وی ویر ڈی ون نیوز پہ خبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈی وا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوري دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هېره نه کړئ.
د وایس اف امریکا دی وا یو ساته خبری خبرونه ده. د خبر پرستن په حکومت ویلی وو چې په صبح کې به د وړو د کمی پوره کولو لپاره مرکزی حکومت سره د غنمو وارداتولو په تماس کې دي. نن د صبحی کابینه په غونډه کې د وړو ملونو ته د سبسډي غنم ورکولو منځوري ورکړې ده چې په مارکیټ کې د 100 کیلو وړو قیمت 850 روپی وي. د دې ګام اخستو سره چې د وړو کموالی او بیا بای زیاتېدو مخه ونیسي خو هم په ورته وخت کې د یوې ډوډۍ قیمت کې 15 روپۍ اضافه شوی چې دا وخت د یوې ډوډۍ قیمت 15 روپۍ دی. په دې کله باندې نور تفصیلات تاسو سادیه قاسم شاه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
په صوبی کې د غنمو او د اوړو درآمد یا د اوړو کمی مسلې باندې پرستو کې صوبایي کابینه هم غونډه کړې ده او په دې حق لای وفاقي حکومت سره رابطه کولو فیصله کړې ده. دا وخت د صوبا خبر پښتونخوا سر خل په خبر د رامپور بازار غلمنډه کې د 100 کیلو د فاین اوړو یو بوجای قیمت 1500 روپۍ ته رسیدلې ده. د حکومتي ویاند کامران بنگش یو مطبوعاتي بیان تر مخه حکومت زائد اوړو ملیونو ته هم د جولای لومبه نیټه نه پرایتی نرخونو غنمو سپلای کولو فیصله کړی ده. خو د خیبر پښتونخوا فلور میلز اسوسییشن چیرمن حاجی اقبال وای دوی د حکومت نه احتجاجن غنم اغستل بند کړی دي.
غنم لاله چې دغه سرکاري غنم په ټول پاکستان کې وزیر اعظم صاحب دا غنم کړی دي چې یو ریټ موږ د یو ریټ پلان دی چې کوم دی دینوں پسی دکے کی گورنمنٹ پپر 100 کے جی کی 150 روپے زیادے لگئی او داری او بدل کی مونگا او مخ کے ریڈ غواری چکم آر پاکستان کے ریڈ وہ اندردان اقتدم کی داری کو مجھے ہونا ہوں تم پس رائی کی دا سرکاری لوگ کتا ہوں پھر میں خبر دا کسو دا خبر کروے کیا ہے تو آقا شاتش بچیوی کا روپ کی ہی شاتش بتا کی کی مونگا کے بھی گورنر کی کم دی ہو خدا ریڈ کی کی دا 150 روپے رادہ چکی
حاجی اقبال وی دوی نیوازی د غنمو ریټ د پنجاب برابر غواړي دوی حکومت نه د یو شفت برابر یعنی د 1300 بورو یو شفت لپاره پورا غنم غواړي او د پنجاب په شان دوی هم د فائن آتا یا د اوړو جوړولو اجازت غواړي هغه وای داسې به دلته هم مارکیټ کې خلکو ته د ښه معیار اوړه ملاويږي د دغه اسوسییشن یو پخوانی غړي نعیم بد تر مخه
مونږ د تداویو چې پنجاب پالیسی دا چې دا غي ریشو دا هغه مطابق باندې چې مونږ تاسو پالیسی را گئی او پنجاب په شان مونږ لا غنم را گئی یو شفت لپاره چې کم مونږ عوام ته کم دے 40-45%
عوامو ته ارزان اوړو ملاوشي صوبائی کابینه پرستو کې ملیونو ته پرایتی نرخونو غنم ورکولو فیصله هم کړی دا چې دا یقیني کړی چې د 40 کلو اوړو بوجای په مارکیټ کې په 875 روپے باندې خلکو ته ملاوشي او د اوړو کمی او د ګرانی دا مسله هواره شي خو د ملیونو مالکان او ځایی خلک دا یره لري چې د اختر په موقع به د روان د اوړو او د غنمو دغه بحران او د نرخونو د لاسبه بازار کې دروټه نرخ نور هم سیواشي سادیا قاسم شاه وی او ای دیوا پیښور
دا د وایس اف امریکا دی وای او ساته خبرې خبرونه ده واشنگتن څخه خبرونه ده خبرونه کیږي د سترو زرو بیا په پاکستان کې په تاریخي کچا لوړ شوی د سترو زرو یو کاروبار کوونکی فضل سبحان وایي چې د سترو زرو د بیو زیاتېدو یا په لوړه کچا رسیدو سره اوس خلک سره زر نه اخلي او دوی کاروبار ته زیان رسیدلی د سره زر د کاروبار ماهر محید رضا وایي چې د کرونا وبا د وجو څخه په ټوله نړۍ کې اقتصادي سرګرمیانې کمی سوي دي چې هم خلک سونه یا سره زر ذخیره کوي ولې چې دوی ګڼي په سره زر ذخیره کول یا په دې کې څوک توان لري دا سره زر واخلي نو دا یو محفوظه سرمایه ګڼي د دوی په وینا نږدې 10 میلیونه ښځې یا انجونه چې د شلو څخه تر 15 پوری کلونه عمرونه لري هم د دې خاطر د واده بغیر پاتې سوي دي چې سونه یا د سره زر بیا زیاته ده او هم په پاکستان کې چې کله ودونه کوي نو هم هغه وخت د سونه اخستو یا د سره زر اخستل ډیر زیات مهم ګڼل کیږي په دې کله باندې تاسو نور تفصيلات د فیاض ظفر پر راپور کې وړاندې کوو
کې پاکستان کې د یوې تولې پازا سونه بیا 1,30,000 روپے او د پون پاسې بیا 1,30,000 روپے دا د سپینو زرو یو تولا په 1,400 روپے باندې خرسي کی او زرګران وایي چې دا د تاریخ د سونه د ټول نه زیاده دا بیا دا زرګران یا د سرو زرو کاروبار کوونکي ته نن وایي چې یو اړخته د کرونا وایرس لږه بله لاک ڈاؤن یا بندیز دلاسه کاروبارونه خراب او خلک بے روزگار شوه دي نو په داسې حال کې با په دومره ګران بیا سره زر څوک والی یو زرګر فضل سبحان وای
لاک ڈاؤن د وجنا کرونا د وجنا چې کم حالات روان دي په هغه کې خو یو د ډالر ریټ د خپل حد نه زیات تجاوز وکړو او بل د سرو ریټ په هغه وجه باندې هم ډیر زیات ګران شو نو خلکو خو تقریبا د وړو د اغستو هم طاقت نه لري د سرو د خریدارې مارکیټ ډیر کمزور دی خلک ډیر په مشکل کې دي په مشکل حالات کې دي او د بازار هغه خوند چې دی هغه شانتي نه دی
زرګر نوای چې د ورځو کې هر یو ساعت کې د سرو زرو په بیا کې زیاتواله روان دی هفته کې د درې ورځو لاک ډاؤن له وجې که زرګران د زیارت په ورځ د چنا د سرو زرو اډر واخلي نو د ګل ورځې د اسره نور هم ګران شوي بي او د دې وجې و زرګران د چنا اډر ناخلي. یو زرګر بهرام خان وایي
کرونا د وجه نه موږ په لکه په نقصان کې روان پر ډې په حساب باندې 2.5 لک روپۍ پر ډې زموږ د نقصان په وجه روان دي پر ډې په حساب باندې. لحاظ لکه فرض کړه 10 تولې موږ د زیارت پر ځای اغستې دي پر توله تقریبا 10 زره روپۍ رخ راغې. لحاظ ما شل تولې اغستې دي تاسو په خپله زره پور کې څو راځي نو د هغې د وجه نه زموږ انتهي پر ډې په حساب باندې 1.5 لک روپۍ 2 لک روپۍ په خساره کې په زوال کې روان دي.
د سرو زرو د کاروبار ماهر د کراچۍ مویز رضا ډوبه وایي چې دې وخت کې سه وادونه او خلک سره زر اخلي او جمع کوي او د دې وجې نه د سرو زرو په بیو کې ګرانوالی روان دی او په نړیوال سطح د عمل ته محفوظه سرمایه کاری ویلی شي. دوی وایي چې پاکستان هغه هیواد دی چېرته چې د هلک او د جنې وده بغیر د سرو زرو نه کیږي او ځکه په تېر شپږ میاشتو کې په نړۍ کې د سرو زرو بیه 3% او پاکستان کې 24% زیاته شوې ده. دوی وایي چې د شمیرو تر مخې پاکستان کې د 6 نه تر 15 کالو پورې 1 کروڑ نه زیاتې جینکۍ د غربت او د سرو زرو کالي د اغوستو توان نه لرلو له کبله بے واده کورنو کې ناست دي او د سرو زرو د بیې د لسه بوس هلکان هم بغیر واده پاتې کیږي. دوی زیاتره کړي چې پاکستان کې تېر شپږ میاشتو کې د سرو زرو په بیه کې 3.5% یو کال کې 1.5% تیر 15 کال کې 1.9% او تیر 6 کالو کې 2.8% زیاتوالی راغلی دی او دوی وایي چې تر څو پورې نړیوال کاروبارونه خپل زور ځای ته نه وي راغلي او کاروبار نه وي ښه شوی نو د دې سرو زرو په بیو کې به نور زیاتوالی هم راځي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا.
دا د وایس اف امریکا ډی وای یو ساده خبری خبرونه ده. اوس تاسو ته خبرونه کی وړاندې کوو. اداریا
امریکا او په خلیج کې د امریکای اتحادیان خپلو کې په شریکه ترهګرو لا د پیسو ټکو رسولو د وسیلو د هدف کولو د مرکز په ذریعه مشرق وسطا کې او په ګرد دنیا کې ترهګرو ته د مالی امداد رسولو وسیلې په نخښه کوي. د اوبو ملکونو دا ګوند چې سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر، متحده عرب امارات او امریکا پکې شامل دي ترهګرو ته د مالی امداد در رسیدو په حق له خفیه معلومات یو بل سره شریکي او دا شان د دې معلوماتو په بنیاد بیا د ترهګرو مالی وسیلې هدف کوي ځکه چې دې ترهګرو نه د ګوند د غړو ملکونو سلامتیا ته لوی خطر ده. د اوبو ملکونو دا ګوند په کال 2019 کې جوړ شوی دی. دغه وخت نه را په دې خوا ترهګرو ته د مالی امداد د رسولو د وسیلو د هدف کولو دې مرکز یا ټی ایف ټی سي څخه د پاسه شپېته ترهګر او ترهګر ګوندونه په ګوته کړي دي. په دې کې د دولت اسلامیه یا د داعش په شمول د داعش ملګری ګوند القاعده، د ایران پاسداران انقلاب، د لبنان حزب الله او طالبان شامل دي. دې مرکز اوس دولت اسلامیه سره تړلي شپږ تنان او ګوندونه هم په ګوته کړي دي. د ګوند لخوا د لګېدلو بندیزونو په شام کې د پیسو ټکو د لیږلو رالیږلو درو مالی ادارو د الحرم اکسچینج، د تواصل کمپنۍ او د الخالد اکسچینج په سرګرمو سخت اثر پرېوتی دی چې د داعش د مالی معاملو اهم چارواکي عبدالرحمن علي حسین، علي احمد، ال احمد، الراوی او افغانستان کې سرګرم نجات سوشل ویلفیر نومي تنظیم او د دې ډایریکټر سید حبیب احمد خان هم پکې شامل دي. دا کسان او تنظیمونه دین وړاندې امریکای د خپل انتظامی حکم 2024 لاندې په ګوته کړی وو. د دې افرادو او تنظیمونو ټول مال جایداد به چې که امریکا کې دی یا د امریکای لاس ورته رسېدی شي یا د امریکایانو په ولقه کې دی لازمن بندولې شي او اطلاع به د خارجي اساسو د اختیار لرلو امریکایي دفتر ته ورکولې شي. د خارجي اساسو په اختیار کې د اخیستو امریکایي دفتر دې تنظیمونو او افرادو سره لیندین نه ټول امریکایان منی کړی دي. د امریکای د خزانه وزیر سټیون نوچن په ټوله دنیا کې د ترهګرو د مالی وسیلو د دانوانه کولو د مرکز د کوششونو د بیانولو په موقع ویلي دي چې د دې مرکز له برکته امریکای او د امریکای د خلیج اتحادیانو په شریکه د سیمه ایزو خطرو ښه مضبوطه مقابله کړې ده. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې د ترهګرو د مالی وسیلو د هدف کولو مرکز هغو کسانو او تنظیمونو ته یو بل خبرداری دی څوک چې د ترهګرو مالی او مادي امداد کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials. دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.